پېښور کې د ماسپښین دوه بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو د خپرونو په دې یو بله ګړی کې د هم زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او دوه اونیز پروګرامونه ټولنه او سفرنسي او د سولې پر لور دروړل. خبرونه د بشیر ګواښ
د سند صوبې د پولیسو چارواکو ویل دی چې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وژنې په تړاو باندې پلټنې روانې دي او په دې پیښه کې مشکوک توګه باندې ککړ راونور د نیولو فیصله یې کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګه د قصور د زینب په ګډون په اووه نورو جنکو د تیری او د هغې د وژنې د مقدمې اورېدنه کړې ده او د پاکستان حکومت په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د تیر ورځې برید غندلې. د خبرونو تفصیل: د سند صوبې د پولیسو ادارې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وژنې په تړاو د پخواني پولیس افسر راو انور د نیولو فیصله کړې ده. دا پریکړه پرون په کراچۍ کې د ډی آی جی ثناء الله عباسی په مشرۍ و غونډه کې شوې ده. بلخوا د جماعت اسلامي ګوند مشر د جنوبي وزیرستان وژل شوي نقیب مسعود د وژنې پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. سراج الحق پرون په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود تر دعا وروسته حکومت ته لس ورځې وخت ورکړی او ویلي دي که حکومت کم ګام پورته نه کړو نو دوی به بیا په راتلونکي لپاره خپله کړنلاره اعلانوي.
هیڅ قانون کې پولیس دا واک نه لري چې ملزم ونیسي او حمل ته وولي. د پولیسو دا کار دی چې مشکوک کس ونیسي او په څلیرویشت ساعتونو کې عدالت ته وړاندې کړي. په دې لسو ورځو کې داسې کاروایی غواړو چې ورسره د نقیب مسعود د قبیلې او خاندان خلک مطمئن شي چې حکومت اقدام وکړ او عدالتونو فیصله وکړه.
نن د نقیب مسعود کورنۍ پولیسو ته په دې اړه خپل بیان هم ورکوي. نقیب مسعود د راوانور په مشرۍ په یو مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 13مه وژل شو. تر هغې وروسته په دې اړه په پاکستان کې په مختلفو ښارونو کې مظاهرې وشوې او له حکومت غوښتل شول چې په دې اړه انصاف ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګه د قصور د زینب په ګډون په اووه نورو جنکو د تیری او د هغوی د وژنې د مقدمې اورېدنه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه بینچ د اورېدنې په مهال د ګډې پلټنیزې ډلې مشر هم خپل رپورټ وړاندې کړ. اورېدنې ته د زینب او د هغو اوو جنکو د کورنو غړي ورغلي وو چې د 2015 کال وروسته په قصور کې وژل شوي. پولیسو د جنوري په 9مه په قصور کې د زینب مړی موندلی وو او د دې وروسته په پاکستان کې په مختلفو ښارونو کې مظاهرې وشوې. له حکومت وغوښتل شول چې د زینب وژونکي دې ونیول شي. له خیبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلی غړی شاید جیګل پردی وایي هیله لري چې د پاکستان سینټ به هم ډیر ژر قبایلي سیمو ته د عدالتي واک غځولو قانون منظور کړي. د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 12مه د سپریم کورټ او های کورټ اختیار تر فاټه د غځولو د قانون منظوري ورکړې وه. شاید جیګل پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
ان شاء الله تعالی چې سره اجلاس په 22 تاریخ باندې راغسته شوې ده او چیرمن سے خدا وعده کړی چې موږ په 22 باندې دا بل پاسو کایا په 22 پښی کا په 22 نوې ځات نه ځات 23 سبلاش.
شاجی ګل افریدی زیاته کړه امکان دی چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نو شریف په 4 فروری پیښور ته د دورې څخه مخکې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قوالی سمو د نمندګانو څوکیو په اړه بل منظور شي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د تیرې ورځې په برید کې د وژل شو شمېر لږ تر لږه 150 ته رسېدلی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وان وحید مجرو پرون وویل چې روغتونونو ته 19 مړي وړل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې 14 بهر ملکیان هم دي، خو یو امنیتي چارواکي وایي د وژل شو شمېر لږ تر لږه 150 دی چې پکې د هوټل عمله، میلمانه او دوستوالو ضد په عملیاتو کې برخه اخیستونکي امنیتي سرتیري شامل دي. په یاد هوټل د جنوري په 16مه ناوخته وسلوالو برید وکړ. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. بلخوا پاکستان د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دغه برید غندنه کړې ده، وایي چې په دې غمجنه پیښه کې افغانانو سره شریک دي. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا سینیټ نن دغه هوا د وخت مطابق تر غرمې پورې د وفاقي حکومت په لړ مهاله بودیجې رای اچول ځنډولې دي. د امریکا وفاقي حکومت لغې وروسته بند شو چې کانګرس او سپینه ماڼۍ پر دې بودیجې یوې موحدې ته پر رسیدو کې پاتې راغلل. ټاکل شو چې د وفاقي حکومت د لړ مهاله بودیجې لپاره به د امریکا په وخت د جنوري په 28 د شپې 1 بجې رای واچول شي. خو دا پرون لغې وروسته وځنډول شو چې د امریکا د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړي د یوې موحدې په حق له سره سلا نه شول. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
دا مشال ریډیو د اردوونکو پروانه یو ساته خبرونه کې اوري. د سند صوبې د پولیس محکمې د هغو پولیس افسرانو د نیولو پریکړه کړې چې د جنوري پر 14 په کراچۍ کې په یو مبینه پولیس مقابله کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژلو تور پرې لګېدلې. د مسعود پلار وایي زوی بے ګناه
د ټوپک نه اخیستې توپانچا ورسره نه و چاړه ورسره نه و دای شهید دی بے ګناه.
د پاکستان سپریم کورټ حکومتي پرټنیزې ډلې ته امر کړی چې د قصور د زینب په ګډون په وو نور انجنونو د تیری او د هغوی د وژنو په اړه بشپړ رپورټ زر تر زر عدالت ته وړاندې کړي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي د هیواد حکومتونو د ماشومانو د خوندیتوب موضوع ته هغه رنګ چې لازمه وه پام نه دی کړی.
حکومتونه چې کوم هغوی د ماشومانو د تحفظ د متلونو ته دومره خاص اهمیت هم نه ورکوي.
او د دیونه د سولې پر لور خبرونه کې د افغانستان حکومت د یو ویاند خبرې وړي.
پاکستان طالبان موجود دي هم هغه رهبری ده او هم هغه پاکستان دي.
ټولنه او سخدریزي خبرونه هم لرو. هله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موجود سند صوبې د پولیسو والا چارواکو پرون په کراچۍ کې په وګونډه کې دا غو پولیس افسرانو د نیولو پریکړه کړې چې د جنوري پر 14 په مبینه پولیس مقابله کې د نقیب الله مسعود په نوم د وزیرستاني ځوان د وژلو تور پرې پورې دی. د نوموړي تر وژنې وروسته د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې خلک مظاهرې وکړې او د کراچۍ د پولیسو د یوه مشر افسر راو انور د نیولو غوښتنه یې وکړه. بلخوا د نقیب مسعود کورنۍ هم کراچۍ ته تللې چېرته چې باغوی پولیسو ته خپل بیان ورکوي. د پولیسو نیول شوي مشر افسر راو انور بیا پر د نقیب د وژلو لګېدلي تورونه رد کړي دي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د سند صوبې د پولیسو محکمې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وژنې په تړاو د ملیر سیمې د پولیسو د پخوانی مشر راو انوار د نیولو فیصله کړې ده. دغه فیصله د اتوار پر ورځ په کراچۍ کې په یوه مهمه غونډه کې شوې ده چې مشري ډی آی جی ثناء الله عباسی کړې ده. بلخوا په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب الله مسعود کورنۍ نن پولیسو ته خپل بیان ورکوي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود تېره ورځ د جنوبي وزیرستان مکین ته د پولیسو دوه ګاډي استولي وو چې د نقیب اپلار او ځینې غړي کراچۍ ته روان کړل. د ویش کلن مسعود مړې په مکین کې خاورو ته سپارل شوی دی. هغه د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د پخوانی مشر راو انوار په مشرۍ په یوه مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 14 وژل شوی وو. بلخوا د سند صوبې د پولیسو مشر د جنوري په 16 راو انوار د نقیب مسعود د ماورای عدالت وژنې په تور کې له خپلې چوکۍ لري کړ. د نقیب مسعود د وژنې خلاف د پاکستان په ګڼو ښارونو کې مظاهرې هم شوې. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي د ډی آی جی ثناء الله عباسی په مشرۍ کې په دغه غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې د ملیر سیمې د پولیس ټول مشران به بدلوي. او زیاتوي ثناء الله عباسی دا هم ویلي دي چې پولیس غواړي د نقیب مسعود له کورنۍ سره زر تر زره خبرې وکړي او د هغوی بیان ریکارډ کړي. په دغه غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې د راو انوار په شمول به هغه ټول پولیس چارواکي گرفتاره کولای شي چې په دغه پولیس مقابله کې شامل وو. سند پولیس محکمې په یو خبر پاڼه کې د جنوري پر 16 ویلي وو چې د نقیب مسعود د وژنې د پلټنو په اړه جوړې کړل شوې کمیټې د سند صوبې د پولیسو مشر آی جی خواجه ته په لیږل شوې رپورت کې لیکلي وو چې د دې پیښې د بې طرفه پلټنو لپاره باید د ملیر سیمې د هغه وخت اس اس پی راو انوار له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. او ویش کلن نقیب مسعود د جنوبي وزیرستان د مکین اوسیدونکو وو. سوچ چې د راو انوار په مشرۍ د پولیسو لوې ډلې سره په مبینه پولیس مقابله کې د جنوري پر 14 وژل شوی وو. د نوموړي تر وجنې وروسته راو انوار رسنیو ته ویلي وو چې نقیب مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو. خو د نقیب مسعود کورنۍ دغه تورونه نه مني او وایي چې هغه له هیڅ یوې وسلوالې ډلې سره هم تړاو نه لرلو او کراچۍ ته د روزګار لپاره تللی وو، هلته دوکانداري کوله. د نقیب مسعود ځینې ملګري وایي هغه غوښتل چې یو ماډل جوړ شي او زیاتره وخت به یې په فیسبوک خپل عکسونه هم شریکول. هغه په خپل فیسبوک پاڼه په زرګونو فالوورز هم لري.
فرخنده اسد وا په کراچۍ کې د جنوري پر 14 د پیو مبینه پولیس مقابله کې د جنوبي وزیرستان د وجل شوی ځوان نقیب الله مسعود پلار وایي زوی د جنوري له 3 منټې راځي ورکو او له کورې 15 روپۍ هم وړوي چې په کراچۍ کې په ځان ته دکان خلاص کی. محمد خان وایي زوی له هیڅ یوې وسلوالې ډلې سره تعلق نه لرلو. له نوموړي سره د ډیوا رادیو خبریال عدنان بیټنی مرکه کړې ده.
یم په 3 تاریخ د دغه ټلیفون بند 3 تاریخ نه په 13 تاریخ باندې لکه چې اندازه خلته ولاګه د موته بیان وا په 16 تاریخ موته د اندازه ولاګه چې اچھا کړه هدا مړیا هدا
د نکی په والا باندې اوس متضاد خبرونه راځي. راو انوار وایي چې هغه په طالبانایزیشن یا ملټن اکټیویټی چې په هغه چې لاس وهنه لرله دلته چې تاسو کار نه تاسو په خپل باندې هغه به ګناهي ثابتوي. خلش کې دا غږ ژوند په والا راته وایي تا خو زوی و تا غسر وخت سره تر شوی او هغه سره ماشوم وو.
ګوره هغه د وسا پیر دا نه دا ماشوم وو چې زوی یې چې دا ټوپک نه دی اخستای کابل چا نه ورکړه دا چې ته واخلې چې پټو دا وباسلې څه شي وي د ټوپک نه اخستای ته پنچا ور سره نه و چاړه ور سره نه و په یو ټیم کې یدغ نه کی و مو ته وځه ته لالکا پلورا لالکا ته څومره ستر سړای مو دا د کوم شریک اوله د مور دنج زدم راستر سړای یم چې ته مې نه ویني د وجنا ز د نه ویني تر وشه یم مور دنج زدار ستر سړای چې زم مړ شو وزیر ما سیدو پم بوز جوړی درو ته وځه خو ته په معنا کسرې مور دنج ویله کسرې د وجه زم مړ شو بیا په مو باندې ټول پاکستان وځړي نرمور دان ته مزیا یز د پلور دا دانه د ما ناکیب غوا وفاداری مو ته په یو سړی ته مې کانځله وکړه د وچ د ما کا د پاس پینا کپڑا داغ لګي مور ته خو ګرام ته د سترن شجا ګرام سړی ته خو خامہ خام باد ویل شي غصه په سړا د وچ نه بل چا غصه در سره کو ته وفا ور سره کا
یو خو د نوم په حوالہ باندې وی لیکي چې د نوم څه و اغا نسیم الله و او د نکیب الله نوم استعماله ولای د دې څه وځه
دا دا چې کام و د خپل مور نکیب الله بولو نکیب الله منا الله یالا بندا موتا دغه خواندرو کو نسیم الله نسیم الله موتا خواندرو کو مو نسیم الله بوله خپل امر نکیب الله بولستی دغه مو کلی خلک ها ډیر نکیب الله بولون ډیر نسیم الله بول او پر شناختی بوندې دغه نوم بیا نسیم الله دی یا د دویلین دی یو نایل نامی یو الین نامی یو بچخای دی عاطف نامی جی دا درې بچون یو ادم غام خود ار سړی دروځای نکیب الله خو ډیر ښایسته سړی و دنیا لیدلی و خو د ده غم خو د مونه د پاکستان چې څومره نر ښځې دي یا ده غم یې وروخستی دی ځان په خوشحالي کښې پاته سوله ده غم وروخست او زه خوشحال په دې یم چې دای شهید دی بېګنا و په دا شهیدي باندې خوښ ولي او د پاکستان د خلک په قرباني باندې خوښ ولي په جذبه خوښ ولي.
په کراچۍ کې د جنوري پر 14 په یوه مبینه پولیس مقابله کې د وزیرستان د یو وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود له پلار محمد خان سره مو د ډیوا رادیو د خبریال عدنان بیټنی مرکه اورېده.
دا مشال رادیو ده.
د جماعت اسلامي مشر پر حکومت غږ کړی چې د جنوبي وزیرستان د ځوان د وژنې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. سراج الحق تېر ورځ په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود تر دوه وروسته وویل دوی حکومت ته 10 ورځې وخت ورکوي، که تر هغې پورې اقدام ونه شو نو بیا به جرګه کوي او د راتلونکي کړنلار به ټاکي. هلته د سند واکمن پیپلز ګوند مشر ویلي د مسعود د وژنې په قضیه کې نیول شوي پولیس افسر ته په مقدمه کې د خپل دفاع پوره حق دی. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د جماعت اسلامي مشر د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسعود لپاره دعا وکړه او بیا ویل چې هیڅ قانون د هیڅ کس د وژنې اجازه نه ورکوي.
هیڅ قانون کې پولیس دا واک نه لري چې ملزم ونیسي او حمل ته یې وولي. د پولیسو دا کار دی چې مشکوک کس ونیسی او په سالی رشتو ساتونو کې عدالت ته وړاندې کړي.
24 گھنٹو کے اندر اندر عدالت میں حاضر کر.
د جنوري پر 14 په کراچي کې د ملیر د سیمې د پولیسو مشر راو انوار ویلی ول چې پنخته کې د تحریک طالبان پاکستان درې غړي وژل دي. د ویلی ول چې د نقیب الله اصلي نوم نسیم الله دی چې د طالبانو غړی وو، خو پر ټولنیزو رسنیو عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د خلکو د وژنو پر ضد د کیمپین او بیا د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د مسعود د وژنې پر ضد د مظاهرو له کبله د سند حکومت د پیښې پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړه. البته سراج الحق پر حکومت غږ وکړ چې د مسعود د وژنې په اړه د عدالتي کمیشن جوړ کړي او رپورټ دی د سپریم کورټ مشر قاضي ته وړاندې کړي. د ویل حکومت د روانې میاشت تر پای پورې د مسعود د کورنۍ او قبیلې خلک مطمئن کړي.
حکومت ته لس ورځې وخت ورکو. په دې لس ورځو کې داسې کاروایی غواړو چې ورسره د نقیب مسعود د قبیلې او خاندان خلک مطمئن شي چې حکومت اقدام وکړ او عدالتونو فیصله وکړه.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق زیاته کړه چې که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د جنوري پر 1 به په کراچۍ کې د ټولو قانونو د اوسیدونکو لویه جرګه وربولي او خپله کړنلار به ټاکي. هلته پولیسو د مسعود مور او پلار کراچۍ ته وربللي چې پلټنیز کمیټي یې نن بیان واخلي. خو د نقیب مسعود د کاکا زوی ډان نیوز ټلویزیون ته وویل چې دوی له امنیتي خطر سره مخامخ دي. تر دې وروسته کمیټې د پوره امنیت ډاډ ورکړ. د مسعود د وژنې په تړاو د سند حکومت د ملیر اس اس پی راو انوار ماتل کړی دی، خو په صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون خبري غونډې ته وویل انوار د خپل دفاع پوره حق لري. دی وایي هغوی باید دا حق ولري. پلټنې شوي دي، اقدام هم شوی، خو هغه باید د مقدمې له بهیره تیر شي. نو هغه په پاکې او رڼې مقدمې کې د خپل دفاع پوره حق لري. زه غواړم چې په هر قضیه کې باید قانون حاکم وي او مقدمه له قانون سره سم پر مخ لاړه شي. بلاول زرداری عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د وژنو غندنه وکړه او پر وفاقي حکومت یې غږ وکړ چې د دې ډول وژنو د مخنیوي لپاره دې اقدامات وکړي. په عین وخت کې پرون په چمن کې هم د 20 نقیب مسعود د وژنې پر ضد مظاهره شوې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د سپریم کورټ درې کسیز جرګه د قصور د زینب په ګډون پر وو نور انجنونو د تیری او د غوی د وژنې د قضیې اوریدنه وکړه. پرونه اوریدنې ته د ښکار شو ماشومان د کورنۍ وغړي ورغلي ولو د ګډې پلټنیزې ډلې مشر پکې خپل رپورټ هم وړاندې کړ. عدالت پلټونکو ته امر وکړ چې په بیلابیلو طریقو د تحقیقات وکړي او دوی ته د ژر معلومات ورکړي. تفصیل بیا هم له پامیر ساحل.
پرون په لاهور کې د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګګۍ له خپل طرفه یا د سوموټو نوټس پر اساس پر اتکلنې زینب د تیری او د هغې د وژنې د قضیې اوریدنه وکړه. په اوریدنه کې د زینب کاکا او د اوه نورو هغو نجونو میندې او پلرونه موجود ول چې له 2015 زیږیز کال راهیسې په قصور کې تر تیری وروسته وژل شوې وې. د جنوري پر 9 په قصور کې پولیسو د زینب مړی وموند او وی ویل چې تر وژنې مخکې پر هغې تیری شوی و. زینب د روانې میاشت پر 3 تښتول شوې وه. پاکستانی رسنۍ وایي د سپریم کورټ اوریدنې ته د ملتان د پولیسو سیمه ییز او د ګاډي پلټنې ډلې مشر محمد ادریس خپل رپورټ وړاندې کړ او ویل چې د 2015 زیږیز کال له جون راهیسې د تیری او وژنو 8 پیښې شوې دي. دوی ویل د زینب په وژنه کې د ککړ کس ډي ان اې لري او تر اوسه د 800 مشکوک کسانو د ډي ان اې معاینه کړې خو ملزم ته لا نه دي رسیدلي. قاضي منظور ملک د ګاډي پلټنیزې ډلې مشر ته وویل یوازې د ډي ان اې پر معاینو د تکیه نه کوي، ځکه چې د پلټنو یا تحقیقاتو نورې طریقې هم شته. د سپریم کورټ درې کسیز جرګګۍ په خپلو سرګندونو کې د زینب د وژنې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې د قانوني ازموینو یا فورنزیک څانګې مشر ډاکټر طاهر اشرف عدالت ته وویل چې دوی په ښار او کوڅو کې د لګیدلو کیمرو ویډیوګانې لیدلې دي، خو په هغو کې دا نه معلومیږي چې آیا پکې ښودل شوې نجلۍ واقعي زینب ده او که بل څوک. دې ته په کتو جرګګۍ اشرف ته د 2 وخت ورکړ او ورته یې امر وکړ چې په همدې موده کې دې پوره معلومات ورکړي. قاضیانو زیاته کړه چې که په 2015 زیږیز کال کې د قصور ښار پولیسو اقدام کړی وای نو پر 8 ماشومانو به تیری نه کېده او هغوی به نه وژل کېدې. د اوریدنې پر وخت د ښکار شوي انجونو د کورنۍ غړو له عدالته د چټک انصاف غوښتنه وکړه.
د پامیر ساحل پر رپورټ کې مو د پنجاب په قصور ښار کې پر زینب نومي ماشومې د جنسي تیری وروسته د هغې د وژنې په اړه د سپریم کورټ د اوریدنې په هکله معلومات اوریدل. له دغه پیښې وروسته د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان په نورو سیمو کې هم پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې رپورټ شوي دي. دا چې د دې علت څه دی، دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د ماشومانو د حقونو له یوه فعال ارشد محمود څخه په دې مرکه کې کړی.
دا خبر چې مخکې په دې واقعیت دومره رپورټینګ نه کیږي د خلک چې تمبی ناغي په دې باندې دومره خبره نه کوله. اوس ورو په معاشره کې دا شعور او آگاهي را روانه ده. خلک چې تمبې نو هغه تاسو کوم مسله راشي نو راپورټ یې چې مخکې ته راوځي پولیس فدرال شي باندې بیا تم ځای نه بیا دا وی پټولې هغه واقعیت چې تمبی ناغه هایلایټ کیږي مخکې په مقابله کې اوس زیات. پاتې دا مسله چې دا خوشاله پتروسه پورې تا هم یو ټینډنسي وا چې خاص توګه باندې د ماشومان خلاف چې کوم جنسي تشدد دی دا واقعیت په خلکو پټ ساتل یا مخې ته نه راوستل.
او ارشد احمد صاحب دا خلک غواړي چې دا خبرې پټې کی که د پاکستان د میډیا یا د ادارو دې طرف ته خاص رجحان یا غو خواته توجه نه یې کنه.
نہ خلکو به هم پټی ساتلی او د میډیا یا سیاسي ټولنو بزو هم یا حکومتونو چې کوم اړین د ماشومان د تحفظ د مسلو له دومره خاص اهمیت هم نه ورکو. او یو ډول څنګه دا رښتیا وي چې تاسو وایي چې د جنسي تشدد یا اوس د انسس دا واقعیت شوی دی په کوم کې چې نه خپل نږدې رښتې پلار یا رو یا هغه د ماشومان چې د کوپ جنسي تشدد کې ملوث دي دا دغری واقعیت په دې سره روپی روز کې رپورت شول په میډیا کې. نو اوس هم داسې خلک چې جاري وي چې ناجي مون خدا خو اسلامي معاشره ده او د اسلامي مملکت کې او دلته کې زمونږ دغه سره ماشومان سره داسې بالکل نه کېږي دا چې کوم دی نو هسې خبرې وي. نو دغه مسله وته اوسه پورې خو اوس کوم دی په دې خبره باندې اوس زیات خلک پوهېږي لګیا دي ورو چې مونږ دا خبرې نورې پټول پټې نشو او دا زمونږ ماشومانو په مفاد کې بهتره خبره نه ده.
دا د ماشومانو پر ژوند باندې په مستقبل کې آیا د دې بیا ډیر زیات ژور اثر وي که څنګه؟
د دې ډیر بد اثرات په ماشومانو باندې په دغه ماشومانو کې چا سره چې داسې واقعیت شوي دي په هغه کې هم دا خدشه چې څه پکې داسې چې هغه بیا بلکې په خپل هم چې لوی شي نو داسې معاملات چې ملوث
څنګه په کار دی یعنی مستقل څه حل دی د دې تاسو خو چون کې په دې کارم کوي ډیر
د دې چې دا حل دی چې زموږ سره په دې حوالے سره قوانین هم شته ادارې هم شته خو څنګه چې ما وې په هغه باندې توجه نشته یا هغه تر څو د حکومتونو خیال نه دی لکه مثلا زموږ سره د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ اکټ د 2010 دا د هغه د خیبر پښتونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن جوړ شو په 2011 په ځینو کې چایلډ پروټیکشن یونټ په کار دی خو دا نشته او کمیشن جوړ شو دی او د هغه وجه دا ده چې د دې لپاره بجټ یې لوکیشن نه کیږي چې دا اداري جوړ شي او په مخنیوي باندې کار وشي کم کې چې بیا په کلو کې په کمیونټیز کې د کار کولو ضرورت دی چې هر تاسو خپل ماشومان بچ کوي څنګه او دغه بیا والدینو سره د کار کولو ضرورت دی.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره فعال ارشد محمود سرمو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري پر 12مه د یو قانون منزورولو په ترڅ کې قبایلي سیمو ته د هیواد اعلی عدالتونو اختیار وغځاوه. په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسای د خلکو استاذ حاجی شاجی ګل پریده هیله مند دی چې سینټ په هم ډیر زر د دې قانون منظوري ورکړي. له نوموړي سره بیا هم زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده.
ان شاء الله تعالی چې سنډ اجلاس په 22 تاریخ باندې راغسته شوې ده او چیرمن چې خدا وعده کړی چې موږ په 22 باندې دا بل پاسو کایا به په 22 پښې کې په 22 نوې ځات نه ځات ترایس ته بلاش بل خاص اشرف سے هغه دا لري چې امید دی ان شاء الله تعالی چې په بل هفته کې د سی سی ای میټینګ راغسته شي چې په کم کې به څلور وړه وزیراله او وزیراعظم سی دوی چې کم 3% د نفسي ده هغه کې د موږ د صوبایي خیبر پښتونخوا طرف نه الریډي ته لیټر شوی چې کم ایسه په موږ راځي موږ مانو نو زرداری سے بادام کړي وا او په دې چې فاطمه انکار نشي کولای. د نو شریف چې کوم خبره ده هغه په 1 جنوري باندې چې کله کال نوې کې دوم بیان راغله او اوس په 2 فروری باندې 4 فروری باندې خبر تر روان دي. نو زموږ د امید دی چې ان شاء الله د 4 فروری نه مخکې د صوبایي اسمبلی سیټونو بل
یعنی دې کې سوال دا دی چې دا خو فاټا اصلاحاتو په حواله کې دا سینټ دا قانون پاس کی د سپریم کورټ هاي کورټ دا خپل ځای خبره ده خو په اصلاحاتو ریپورت کې خو نورې کیسې هم ویل کېده خیبر پښتونخوا زم کېدل نو هغه کې څه خاص پرمختګ خو نه دی شوی
هغه کې خاص پرمختګ دا شوی دی چې نواز شریف په 1 جنوري خبره کړې وه اوس په 4 فروری باندې نواز شریف په خبر ته جلسه ته روان دي چې تر کومه پورې زموږ معلومات دي چې 4 فروری نه مخکې دا ان سی فیصلم دغه حکومت کی دغه چې کم دی د پارٹی سره تعلق دی د پارٹی مشر دی او ور سره زموږ کام امید شته ان شاء الله تعالی چې په دې هفته کې د بلوچستان حکومت د طرف نه ریکوزیشن راشي د صوبایي اسمبلی سیټونو د زیاتې دو نو په هغه کې موږ سره دا وعده کړی دا سپیکر سره چې موږ په کې د فاټا والا چې کم دی صوبایي اسمبلی سیټونه دي هغه به پکې شامل وو او غالبات د خیبر پختونخوا حکومت د صوبایي اسمبلی سیټونه نه زیاتوي هغه په خپل کې په صوبا کې دننه په همدغه ډول سیټونو باندې کی لیمیټیشن وکړو نو ان شاء الله تعالی چې د صوبایي اسمبلی امندمنت په امکان دی چې اوس کوم سیشن شروع دی چې په تاکي وشي کنه ان شاء الله په 4 فروری بنوا شریف تفصیلی اعلان تلته په جلسه کې کوي
د پاکستان په قومي سملا کې د خیبر جنسي د خلکو لاستازي حاجی شاجي ګل افریدي سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د مشال رادیو د دفتر پر تړلو اداري خبر کړیو د کورونا چار وزارت د اقدام یې غندلې په اداري کې راغلي مشال رادیو د سختریزو وسلوالو د پروپاګندې د مخنیوي لپاره هغه محل کار پیل کړو چې وسلوال په هغه واد کې زیات فعال ول رسپانې وايي د پاکستان ریاست په کار دی چې خپل مسولیت وپیژنې او په هغه ځایونو کې عملداري بحال کړي چې پکې وسلوال فعال دي پامیر ساحل د لیکنې مهمه برخه وروي
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز لیکي په هغه هیواد کې انتخاباتو ته شپږ میاشتې پاتې دي او داسې ښکاري چې یوازې غیر دولتي عناصر د انتخاباتو د نتیجو پر بدلولو واک نه لري ځکه چې په پاکستان کې پر خپلواک رسنیو روان بریدونه زیات شوي دي ورځپاڼه وایي د جمعې پر ورځ د کورنیو چارو وزارت د امنیتي اسټابلیشمنت یا ادارې په سپارښتنه د مشال راډیو دفتر وتړ د ورځپاڼې په خبره کېدی شي دا د بدل اخیستو یو اقدام وي ځکه چې کله امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان پوځي مرستې بندې کړې نو هغه هیواد هلته د امریکایي رسنیو پر رسایې او فعالیتونو حمله وکړه مشال راډیو د آزاد اروپا د راډیوګانو د کورنۍ برخه ده چې امریکایي کانګرس یې تمویلوي ډیلی ټایمز وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اقدام غندي ورځپاڼه لیکي کله چې د دود شوي مفکورې په اړه د پښتنو کولو موضوع وي یا د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنت ته انتقاد خبروي نو دوی د خبریالانو د ساتنې له کمیټې سی پی جی سره هم نظر دي چې دا ډول اقدامات د رسنیو ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی د ورځپاڼې په ادارې کې راغلي داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزارت دا ځانګړی اقدام له دې تور پورې کولو سره کړی چې مشال راډیو قصدن پاکستان د ترهګرۍ مرکز خي او وایي هلته د وسلوالو پټن ځایونه دي ادارې وایي د پاکستان دولت باید د خپلو لګولو تورونو مسؤلیت یا ذمواري ومني ځکه چې مشال راډیو په 2010 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د ملا راډیو یا د وسلوالو او سختریزو د راډیوګانو د پروپاګندې د مخنیوي لپاره کار پیل کړ اداریا زیتوی د همدې راډیو او د دې کارکونکو پر ضد تحریک طالبان پاکستان فتواګان خپرې کړې او دای دښمن راډیو بللې نو کله چې نا دولتي کسان او وسلوال د هیواد ځنې برخي نیسی نو دا د ریاست ذمہواری وي چې خپل عملداري بحاله او قائم وساتي مشال راډیو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تورون رد کړي او د آزاد اروپا راډیو مشر تھامس کینټ په بیان کې سپینه کړې و چې راډیو له هیڅ استخباراتي ادارې سره تعلق نه لري
له پامیر ساحل مو د ډیلی ټایمز رسپانې د لیکنې مهم ټکی اوریدل په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې شو اوریدونکو د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ ناورو
د سند صوبې پولیسو محکمې په کراچۍ کې د نقیبالله مسعود د وژنې په تړاو د ملیر د پخواني پولیس افسر راو انور د نیولو فیصله کړې ده نقیب مسعود د راو انور په مشرۍ په یو مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 12مه وجه شو او په 13مه یې مړی موندل شو. د پاکستان د سپریم کورټ درې کسیز جرګې د قصور د زنه په ګډون په وو نورو جنکو د تیوري د هغوی د وژنې د مقدمې اورېدنه کړې. پرون لاهور کې د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس ساقی نثار په مشرۍ درې کسیز بنچ د اورېدنې په مهال د ګډې پلټنیزې ډلې مشر هم خپل رپورټ وړاندې کړ. له خیبر ایجنسی څخه د قومي اسمبلی غړی شجیګل افریدی وایي هیله لري چې د پاکستان سینټ په ډېر ژر قبایلي سیمو ته د عدالتي واک غځولو قانون منظور کړي. نوموړي پرون مشال ریډیو سره خبرې وکړې. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د وړمې ورځې په برید کې د وژو شمېر لږ تر لږه دېرشو ته رسېدلی دی. بلخوا د افغانستان داخله وزارت ویلي دي چې په دې اړه یې پلټنې روانې کړې او د دغه هوټل ساتونکي نیولي دي. پاکستان د برید وغندلی، طالبانو د دې حملې ذمهواري منلې ده. په ننګرهار کې په یو برید کې د افغانستان د ننګرهار ملي ریډیو د دوه خبریالان زخمي شوي دي او یو ژورې وجه شوی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوجاني نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شوې ده او په دې اړه دوی پلټنې کوي. تر اوسه پورې چا د دې ذمهواري نه ده منلې. د امریکای سینټ نن د دغه هیواد د وخت مطابق تر غرمې پورې د وفاقي حکومت په لنډمهالي بودیجې رایې اچول ځنډولې دي. د امریکې وفاقي حکومت لاغې وروسته بند شو چې کانګرس سپینې ماڼۍ پر دې بودیجې یوې معاهدې ته په رسېدو کې پاتې راغله.
د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو ستاسو لپاره مو دوه 19 پروګرامونه ساتلي. اول ټولنه او سختریزي او همدارز د سولې پر لور. اول درته ټولنه او سختریزي پروګرام اورو چې جوړونکي احمد شاه اعظمي دي.
ټولنه او سختریزي
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختریزي په وده کې د مذهبي ګوندونو پر رول بحث واوریدی. په پاکستان کې سختریزي په بیلابیل وختونو کې له بیلابیلو لارو وده کړې او ساحه یې پراخه شوې ده. په دې هیواد کې چې کله د سختریزي ذکر کیږي نو دینی مدرسو ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سختریزي روانه خبرونه کې پر دې بحث شوی چې پاکستانی مدرسو په دې هیواد کې د سختریزي پر دود کېدو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لرلې. په پاکستان کې د سختریزي په وده کې بیلابیلو طبقو، ادارو او اشخاصو رول لوبولی او دې پدیدې ته وده ورکړې ده چې یو یې هم دینی مدرسې دي. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینې راورسته په یو شمېر نور هیوادونو کې مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم راورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمېر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وبېشل سول او د پاکستان او هندوستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند سول نو ځینې دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. دغو علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې فعاله ده. دا مدرسه په 1948 کال کې مولانا عبدالحق جوړ کړه چې بیا وروسته یې مشري د هغه زوی مولانا سمیع الحق ته ورترغاړې سوه. پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچي کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې یوه جامعه دارالعلوم کراچي ده چې مولانا محمد شفیع عثماني یې په 1950 کال کې بنسټ کېښودی او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړلرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. په دې هیواد کې د مدرسو جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاء الحق په دور کې ډیر پراخ شو. دا هغه وخت و کله چې په 1990 کال کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې هغه وخت له مدرسو د روزنتون کار واخیستل سو تر څو د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسي او دوی استعمال کړل سي.
1980 میں جب جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتیں ہیں
په 1970 کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1970 لسیزه کې په جنوبي پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې پخوا هم په پاکستان کې وې، خو زیات اړتیا یې په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1975 کال راهیسې د افغان جنګ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه. نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
کې وو جهاد کی طرف مایل هو.
پر افغانستان د شوروي اتحاد تر برید وروسته یو شمیر غربي او عرب هیوادونو د شوروي اتحاد د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لاري د افغان مجاهدینو مرسته کول. د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنیټر افراسیاب خټک وایي چې په دې دور کې داسې مدرسې جوړې شوې چې له پخوانیو هغو یې توپیر درلودي.
یو خدا ده چې د افغانستان جنگ د مخکې چې کوم مدرسې پاکستان کې وي هغه ډېری ښې مدرسې په دې وي چې هغه کې صرف ساده کار اوسي مذهبي تعلیم جوړ کړل. څوک چې کله کې پیدا شوي دي خپله کلي کې زیږېدلی ما کله چې کوم خلک زیږېدلي دي نو ماشومانو به سبق چې وي هغه به جومات نه شروع کولو الف بی بی وي قاعده به ویله سپاره به ویله قرآن شریف او بس دین به زده کړو. اوس چې کومې مدرسې عربونه راغلي نو دوی بیا د مشرقي وسطا ایدیالوجیګانې دلته راوستل نظریه ترسمس وهابیزم سلفیزم تکفیریزم دا دلته نو زمو کې ټول نه خلک زر کارونه مسم تا کې شنه وي د ریپو اب پرمن تو باندې ژوند کولو او چې کوم د اسلام بنیادی کې دی هغه منلې خدا دا د چې کوم د جنگ او جګړې کې شي دا نه وي پکې خدا دې په تر څیر راځي عربونه د دې دا انتیا پسندې براغه.
په پاکستان کې دا وخت د وی اندازې لمخې 50,000 مدرسې دي چې شاوخوا 50,000 راجستر دي او پاتې نورې پر خپل سر دنده پر مخ وړي. په امریکا کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 متر ترهګری زبردونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګری پر ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو سمدا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسطوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي او هلته زده کوونکو ته د سخت دریزی او تشدد روزنه ورکول کیږي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه خالد منیر وایي که څه هم ټولې مدرسې داسې نه دي خو ځینې خپل زده کوونکي سخت دریزی او جنگ ته هڅوي.
ټول مدرسې پکې نه دي انوالو خدا چې مدرسې شته چې خلک څنګه ٹریننگ کوي دا کوي او چې څومره دا کې ڈپی کا تاسو بیت الله مسجد وګورئ یا کوم الله مسجد وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب هر څوک ته او ملیټنٹ بیل د چوک جنگي چې دغه ده نو وی کې سپکه دې هپن لاټ شي دغه هم لاټ شو کې نو خموله نن دي خراب موله نن دي خمدرسین دي خرابې مدرسین دي هر څوک په دهشتګرۍ کې نه دي دغه خدای حقیقت ته چې څومره ملیټنټ شي زغه د مدرسو نه راوتی دا.
په پاکستان کې مدرسې د 50 تنظیمونو تر چتر لاندې کار کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې سره ویشل شوی او بیا وروسته په سنی کې دننه سره تقسیم شوی دي. په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس اهل سنت د بریلوی فکر، رابطه المدارس الاسلامیه د ابو لالا مودودی د جماعت اسلامي فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي وهابي فکر تر اغیز لاندې کار کوي. پر دې سربیره د شیعه مسلک د مدرسو تنظیم وفاق المدارس الشیعه نومیږي. په دوی کې له ځینو تنظیمونو سره په زرګونو او ځینو سره په سلګونو مدرسې راجستر دي. که څه هم دا 15 واړه تنظیمونه د خپل مسلک پر اساس په مدرسو کې ځینې ځانګړي درسونه هم ورکوي خو په عین حال کې یوه اتحادیه هم جوړه کړې چې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نومیږي. لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح بیانوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
اگر وہ جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ جو
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقائی تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوي دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامي تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کې دي چې تحقیق او روزنه بکیدا دوی یوازې د جب په سر شیان ورزکوي او د مذهب یو ځانګړي تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
په پاکستان کې سیاستوال او ټولنپوه شام بابر هم ورته نظر لري وای چې دلته په مدرسو کې د یو خاص فرخي او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې سخت دریزه او وسلوال پیدا کیږي. نوموړی په مدرسو کې د پرمختللي نصاب پر اړتیا هم ټینګار کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ چې د کوم مدرسو نه طالب علمان وباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقه تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندي تعلیم ولا ورکو، دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چنن سبا چې کوم دې مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې د فوج لګیا یو مونږ وینو، شدت پسند په شکل کې دا وینو، د القاعده د سول دا وینو.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګي بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی په 2015 کال کې په کابل کې ونیول شو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګو بریدونو ټول چلونه د کورمی ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دي او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا د هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دي، نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسی او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف باندې مو می خان
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر ډیر لسکلن بلال چې د کابل د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو په 2015 کال کې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه.
بابا جنت ته چې بس دا غون په کاپیلان کابل کې او ته به جنت ته په ځی وزن نسوال. بابا جنت ته لاسه بس کامیاب وسی تو غاښ نه پیغام وکړي. خوشحالی ما چنی ولی بس لمر گه خوی بچ کرو ریموت دو با دو ریموت بوده یک کتی ما یک کتی و خپل زلی دوانسو چه یعنی زن والی زم بس آغا با ریموت حل تاوه هم.
بلخوا په کراچی کې زدکری تر لاسه کوون که یو ځوان فیصل الرحمن وای چی اته کال مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه دورته کړي او نه هم جهاد ته هڅول سوی دی.
تر نن پورې زمر یو استاد مستدا نه در شولی شوی دا ته باندې چا دا او کدا ماشين دی او کدا بل شی دی ادا دا تر چلیږي ادا دا تر چلیږي ادا بم دی ادا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پورې مړ نه راغلی. د دې استعمال دا او د دې ترغیب ورکول خو لاره خبره ده دا اسی پروپاګاندا د شمو مدرسو بسکیټ ها ایو خبره درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي په هغه وجرو کې د دې شبه قاعده شهین کیش هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې دا مدرسې سره ظلم.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم د ځینو مدرسو چلوونکو وای چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې مولانا عبدالعزیز دی. نوموړی وای په مدرسه کې د جهاد فضایل بیانیږي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی. چرے چے دا جہاد ارتیا لیدل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکیږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمج کړه اگې کام.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ جامعة دارالعلوم حقانیه د هغو مدرسو سر ګڼل کیږي چې سخت دریزي او جنگ ته د زده کوونکو د هڅولو تور پورپوري کیږي. مولانا سمیع الحق د طالبانو پلار هم بلل کیږي او ګڼ وسلوالو طالبانو د نوموړي په مدرسه کې زده کړې کړې دي. د دې مدرسې ویاند مولانا محمد یوسف شاه دامنی چې له درس بشپړ کولو وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي دي خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دي تللي.
پاکستان کو تعلیم کو مدرسوں کے حاصل کرائے گا لیکن جنگ تھا جہاد تھا قسم مدرسے وقت
په پېښور کې د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه پر آرمی پبلک سکول له وسلوال بری درسته د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګری ضد قومي تګلارې اعلان کړ چې یو نقطه د مدرسو ريجستریشن او اصلاحات هم ول. که څه هم د حکومت پر دغه تګلارې یو شمېر نیوکې هم سوي چې په صحیح یا بشپړه توګه یې نه ده عملي کړې، خو د پاکستان حکومتي چارواکو د دې هیواد قومي اسمبلی ته په 2018 کال کې وویل چې تر دې دمه یې څه باندې 2500 غیر رجسټر مدرسې تړلې دي. بلخوا د دې هیواد د سند صوبې امنیتي او استخباراتي ادارو صوبایي حکومت ته ویلي چې په دې صوبه کې درې نوي مدرسې له ترهګرو یا تربندیز لاندې ډلو سره اړیکې لري. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې حکومت دې د سختدریزي یا ترهګري زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوري کول سمه خبره نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد سته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو، خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم، زه خو د دې تعلیم نه ورکوم. نو د شک یا ګنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سته، کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي، هیڅوک به اعتراض نه کوي. خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونن هماري رائے مې درست نه هي.
د پاکستان حکومت په وار وار په مدرسو کې د اصلاحاتو او نصابي بدلون خبرې کړي، خو تر دې دمه په عملي توګه څه نه ترسره کیږي. د مشال رادیو روانه اونې خبرونه ټولنه اب سختدریزي هم دومره وه. دا چې په پاکستان کې د سختدریزي په واده کې تعلیمي نصاب څه رول لوبولې دي، دا به د ټولنې اب سختدریزي پر راتلونکو خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم، سوکاله ژوند ولرئ.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې بشیر غواخې جوړوي.
د سولې پر لور
په افغانستان کې حکومت د وسلوالو سره د سولې خبرو پیلولو هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې له پاکستانه خبرېدونکو ځینو مطبوعاتو لیکلي چې په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و. افغان چارواکي وایي که طالبان رښتیا هم سوله غواړي نو د پاکستان پر ځای دې کابل ته سفر وکړي. زه بشیر غواخم نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې مسله خبرې کوو. اوریدونکو د رپورټونو تر مخه دوه اونۍ مخکې اسلام آباد ته تللي د طالبانو پلاوی د افغانستان حکومت سره د سولې مذاکراتو پیلولو په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي، خو افغان چارواکي دا د پاکستانی حکومت یو غولونکی تکتیک بولي. دوی همداراز وایي پاکستان سره جلا او طالبانو سره جلا خبرې کول غواړي. یاد دوی چې افغان چارواکي پر پاکستان تور پور کوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او د طالبانو واکې په لاس کې دي. اسلام آباد دا تور ردی یو وای دوی د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په ملکیت د سیاسي روغې جوړې ملاتړ کوي. دوی وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي.
د سولې پر لور
افغان چارواکي وایي له قطر څخه اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی رپورټ شوی سفر کومه مهمه او نوې خبره نه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته وویل باور لري چې د پاکستان چارواکو د نړیوالو فشارونو سره مقابلې لپاره دا خبر مطبوعاتو ته ورکړي او داسې خودل غواړي چې د سول لپاره هڅه کوي چې دوی په باور نه لري.
له پاکستان څخه همیشه طالبان دوی د تور ترازي او پاکستان کې همالته اوسېږي، خبرې ټول همالته ده، د کوټ شورا همالته، د پشاور شورا همالته ده. نو که چېرې د طالبانو سره خبرې هم کېږي او خبرې د یو مستحلف لپاره وي، پاکستان کې طالبان موجود دي، همالته یې رهبري ده او همالته یې اساسي کسان دي. که موږ چېرې ته وګورو د پاکستان په هېڅ راتلونکي اقدام هم اعتماد نه شي کېدلی.
وخت منتظر شو دا بحث چې افغانستان د حکومت لپاره دغه مطرح نه دی.
اسلامی ایجنس په یو رپورت کې ویلي چې څو ورځې مخکې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و او له هغه ځایه د قطر غیر رسمي دفتر ته د اسلام آباد دا پیغام ویوړ چې افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. خو فیصل وایي پر دې چل ښه خبر دی. داغه په نا پاکستان او طالبان په ژمي کې د سولې خبرې کوي خو په پسرلي کې د جګړې ډګر تود ساتي. په همدې حال کې د جنوري په 14مه د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی کابل کې خبرلان ته وویل دوی د طالبانو سره په غیر مستقیم ډول رابطې لري او غواړي دا تماسونه رسمي مذاکراتو ته لار هواره کړي.
د سولې عالی شورا له حکومت سره په همغږۍ سولې ته د زمینه برابرولو په برخه کې هڅې کوي. دا محل په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته شوي او موږ په یو امیدوار کوونکي پړاو باندې ګام یخی.
د روسیې کې امریکایي چارواکو پر پاکستان له وسلوالو ډلو څخه د لاس اخیستو لپاره فشارونه ډیر کړي دي. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان نیوکه وکړې چې افغانستان کې فعال هغو ترهګرو خلاف هیڅ نه دی کړی چې د پاکستان له خاورې پر امریکایي ځواکونو بریدونه پلانوي. هغه وویل اسلام آباد د امریکایي پیسو په بدل کې تل واشنگټن ته دوکه ورکړې او دروغ ویلې دي. پاکستان په دې غبرګون کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد کار یې په صادقانه ډول کړی دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې پاکستان ته یو خط لیږل شوی او په هغه کې ترې غوښتنه شوې چې مذاکرات دې په دوو برخو کې وي، یو د کابل او اسلام آباد ترمنځ او بل طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې بل هیڅ هیواد باید پکې برخه ونه لري. پاکستانی چارواکو د دې لیک ځواب نه دی ورکړی. خو څېړونکي حکمت اعظمي وایي جګړې ختمول لپاره باید ټول سیمه ییز هیوادونه د سولې په بهیر کې داخل شي.
دا هیوادونه چې پاکستان د چین د ایران د روسیې د ټولو یو سهم لري، دا د دې په دې جګړه کې سهمداران دي، نو بیا په سولې کې د دې سهم نه بغیر سولې ممکن نه ده. یعنی یو خو طالبان یو سلفي ساده خود مختاري نه لري.
پاکستانی چارواکو په رسمي ډول تر اوسه پورې له قطر څخه د طالبانو د ریپورت شوي سفر په اړه څه نه دی ویلي. اسلام آباد د کابل دا تور هم ردی چې وایي طالب وسلوالو ته په خپل خاورې ځای ورکړی دی. اوریدونکو، د افغانستان حکومت هیله لري چې په دې وروستیو کې شوې هلې ځلې به افغان طالبانو سره خبرو ته لار هواره کړي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو سره د مذاکراتو پیلولو کومې اشارې نه دي ورکړي. په همدې حال کې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د دوی نوې ستراتیژي کار کړی او دا به وسلوالو سره د سیاسي روغې جوړې سبب شي. خو په همدې حال کې د وسلوالو بریدونه هم دوام لري او افغان پوځیانو هم خپل عملیات نه دی ودرولي. نو آیا په داسې حالاتو کې به د سولې خبرې څه اهمیت ولري او پایلې به یې سي؟ دا د صالح محمد صالح په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسأله وروستي بحثونه به د دولت له عمده مخالفې ډلې وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې سبب سي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې په اړه د خوشبینیو او بدبینیو په منځ کې د سولې عالی شورا له دې ډلې سره د سولې امکان ته هیله مندي وښوده. د دې شورا ویان امین الدین مظفری تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې یو سیمه ایزه او نړیواله اجماع راغلی او اصل اول طالبان باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلي.
اوس کوم څه چې د سولې لپاره سیمه ایز او بین المللي کچې سره شوې ده دا ډیر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې علي زلې او د سولې پروسه خپل هغه کامیابی په لور ته ورسیږي او د افغانانو آرزو او ارمان برآورده شي. دا موضوع د طالبانو پر ارتباط نیسی ځکه چې نړیوال اجماع چې د سولې د پروسه را منځته شوې ده د دې فرصت نه باید هغوی استفاده وکړي. زموږ له خوانه هر نوع آمادګي د هغوی د پذیرش او د هغوی د قبولولو لپاره شته.
تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل موږ تر بل هر وخت له وسلولو طالبانو سره د مذاکرو او سولې پروسې ته ورنږدې سوي یو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سالیوان د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې سوې غونډې ته وویل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته لیواله دی خو طالبانو کوم لیوالتیا نه ده شوولې. د وسلولو طالبانو ډله چې پر دوو برخو ویشل سوې تر اوسه له افغان حکومت سره رسمن د سولې مذاکرو ته نه ده حاضره سوې. شغلی طالبان وویل دا وضعیت باید بدل سي. هغه پیشنهاد وکړ چې د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالی سرچینو پر لمنځه وړلو دی کار وسی. په کندهار کې د سولې د کاروان غړی احمد شاه سپروي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي پر وسلولو طالبانو فشار زیات کړي او شای د سولې خبرو ته مجبور کړي.
هغه مرکزونه چې په خوا تروریزم حمایه کاوه او د افغانستان په مقابل کې جګړه تشویق کوله هغه لا اوس هم پر ځای پاتې دي ولې تر فشار لاندې دي. اوس حالات د په خوا څخه متفاوت دي. په نړیواله سطح هم اجماع موجوده ده د سولې لپاره په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره. په منطقه کې هم اجماع موجوده ده بلې محدود کوي چې هغه هم په صراحت سره نشته او په وضاحت سره او صراحت سره نشي ویلای چې موږ د سولې پلوی نه کوو. جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دا نوې ستراتیژي چې جوړه کړې ده ډېر تاثیر کړی دی او په جنگي محاس کې طالبان فکر نه کوي چې موږ دې په جنگ کې بریالي شو او واک ترلاسه کړو. کله چې سړی واک نه سره صدای حتمان تر فشار لاندې دی مجبور دی چې باید سولې ته مخه وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره چهارشنبه په کابل کې د سولې یوې مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال وسلولو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د پردیو له اختیار څخه دي ځان وباسي او بین الافغاني مذاکرو ته دي حاضر سي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او تاسو خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
کما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې ما وای زه کوم سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښته مونږ یو چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چکرې دی پارلمان
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.